د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه په هوټلونو کې د موسیقۍ د اوریدو د دود پاړه یو راپور برابر کړی
او جای اوس سریالونه ولیدل، ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته هلته تلویزیون نه دی.
په هنر جاج کې به د احمد شاه بابا ادبي بهیر د کارونو جاج واخلو.
نور کم مېلمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو.
په فنکار برخه کې به له پوهان ډاکټر یار محمد یزال سره د هغه په فن خبرې وکړو.
تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق، یعنی تدریس سره تحقیق سره تخلیق سره زمينه لري.
په ځرپاڼه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه شپنه او خاپيري واوري.
خاپيري شین خاله شپنه د ځان خواته نږدې کړه او ورته یو ویل، نو ته چیرې وې چې پس دې ورک شو؟
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوی غزل واوري. ازرائیل پارام می سا واخله، ازرائیل پارام می سا واخله، شاته مګور هیڅوک د جړا نشتا، یو مزدور په جړغونی انداز وې، خوشاله شتا خو په برخه زما نشتا.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
فرهنگ د بدلون په حال کې دی. لکه څنګه چې زمان تغیر کوي، همداسي د زمان له تغیراتو سره سم فرهنګونه هم بدلیږي. د فرهنگ ټول مادي او مانوي توکي د انسان د غوښتنو، علاقو او چلندونو پر بنسټ بدلون مومي. هغوی چې د فرهنگ ساتنې دند پر غاړه لري کوښښ کوي چې ښه فرهنګونه لا ترویج او بد یې له منځه یوسي. دا چاره ځینې وخت په شعوري او ځینې وخت په غیر شعوري ډول صورت نیسي. اړینه ده چې له فرهنګي بدلون او رغښت سره شعوري چلند وشي. په همدې هیله نننۍ مجله پیلو او په پیل کې غزنی ته ځو. پخوا به د غزنی په هوټلونو او رستورانتونو کې ډېرې نرمې او آرامې سندرې غږېدې او دا کار د دې لپاره کېده چې د مشتریانو پام راجلب کړي. مګر اوس دا دود یو څه کم شوی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور برابر کړی.
دا غزنی ښار ته پر خڅلور لارې ترڅنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخ ته یو دیش کلن ځوان ولاړ، ګوزی په لاس کباب پخوي. دا کباب خوږ بوی لچیږي خو ترڅنګ یې سندره هم چالانه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو وخت به د غزنی ښار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو، په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپلو مشتریانو د خوشاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د یوې زړې ودانۍ دوهم پوړ ته پر وسپنیزه زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوختې، خو دلته سندره نه بلکې راډیو چالانه ده.
آزادي او اوریدونکي،
له هوټل چلونکي څخه مې پوښتنه وکړه چې پخوا به په هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، ولې په دغه دود کې لږوالی راغلی دی؟ له ځان پیژندلو څخه وروسته یې راته وویل.
رملا یم د میرویس هوټل دغه دما ده. وینې زیاتې ګرم زیاتې لوغه خطر نه چلنی خامخا چې یوه ورځ چلان کې بل ورځ وای وای دا ګرم د وروره ته موږ ته ګرم ته جوړ کړی
راډیو
خلاص او راډیو بند وای بند هوټل.
د هوټل ته مخامخ یو بل هوټل ته ننوتم. دلته خاموشي ده. هوټل چلونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وایي دلته ګرم دی، خلک د سندرو اورېدلو توان نه لري، ځکه مو ټول شان بند کړي دي.
دلیل موسیقی د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د ناوریدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي. خلک ستړي دي پر لارو ولسوالیو او ښار کې جګړې دي. که چیرې موږ ټایپ چالان کړو خلک بد وړي او غوښتنه کوي چې دا بند کړئ.
موږ خاموش
تاسو اوس څه چلن وایي؟ نه ته چلن وایي، راډیو چلن
وایي، اوس موږ هیڅ شی نه چلنو.
له پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سواد پورې تړي. دی وایي ځکه اوس خلک سندرې نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي.
نوم محمد زاکر ګټوای دلته هوټل نه په غزنی کې زغبغ په دې ناسته چې موږ په خپله موږ خلک لږ تعلیم وکړو. تعلیم لپاره خلک پته غواړي چې په چیرې چالی هوټل کې.
له میدان وردګو ولایت څخه راغلی هوټلی بیا وایي له خاورې د وینو بوی راځي. خلک د ګرم له امله سندرې نه اوري.
محمد شاه وردګ هوټل نه ورو خپله غریبي ده کوي. خلک جګر خون دي نه سندره به سره کوم وایي کنه.
که د هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی، نو علم خان احمدی چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي پخوا به هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو، راډیوګانو او یا هم ناتونو نیولی دی.
اوس ستا خو ډېر کم ده او جای اوس سریالو نیولی دی، ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورسې هلته ور تلویزیونونه دي، اوس سریالونه پکې شروع وي. دغه ډېر دی ډېرې هغه پخوانۍ سندرې او هغه شی اوس کم دي نسته لومره.
یو بل کس هم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل پر ډوډۍ به مو خوند واخیست، ارامه ارامي وه، هېڅ غم نه و. اوس خو په ګرم اخته یو، سندرې به څنګه اورو؟
نوم یې محمد حکیم دی. نو ولې به مونږ خو زه به ژوندی شو، کراري به وینې به نه ویم، مقصد خیر و خیرات به اوس خو ټول ګرمنې دي، غمنې دي سره.
دا په داسې حال کې ده چې لا هم په ډېری هوټلونو کې ټیپونه پراته دي خو سندرې نه ورڅخه اورېدل کېږي. رحیم الله له ټیپ څخه کالی پورته کړ او سندره یې راته چالانه کړه.
دودیزو ټولنو کې ځینې ځانګړي او نالیکلي قوانین وي چې د دغه ټولنې اکثره خلک بیا د همدغو نالیکلو قوانینو په اساس خپل ستونزې هواروي. پښتانه بیا دا ډول قوانین بیخي زیات لري. پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کاله قدامت لري. اوس هم په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې خلک خپلې شخړې د پښتونولۍ په دود سره حلوي. دا قانون ځینې نیمګړتیاوې او ښېګڼې هم لري. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال باز محمد عابد راپور اورو.
پښتونولۍ د پښتنو داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کلونه قدامت لري، سره له دې چې اوس شرعي او مدني قوانین هم شته. خود پختونولی قانون ته په اکثر پختون میشتو سیمو کې خلق قائل دي. اوس هم اکثر پختانه خپل ستونزې د پختونولی په قانون حل او پسل کوي. لیکوال او کرکتون کې اسد الله خالیز وایي چې ار هغه څوک چې د پختونولی له قانون سرغړونه کوي له پختونولی نه وځي.
د پختونولی خپل خواږم شته په بعضې برخو کې لږ تراخم پراته دي. خو هغې په دې کې دي چې هغه تیږه تړه نرخ چې څه شوي هغه ټولنیز قرارداد په خپل ځای خوندي دی. که څوک ته سرغړونه کوي نو د پختونولی نه وځي، او د پختونولی نه وتل د پښتون دپاره غټه سزا ده. خو اوس پښتون اپډیټ شوی دی، پښتون د پخوا په پرتله د نوي عصر سره ګډ مزلونه کوي. توقع دا ده چې د پختونولی هغه کوم اصول چې دي هغه لا پسې اپډیټ شي، هغه کوم ارزښتونه چې د ټولنې د رفاه دپاره، د یووالي دپاره، په یو غږ د راپورته کېدو دپاره دا دي دا لا پسې پراخه شي او ګټې خلکو ته څرګند شي او لا تکثیر شي. په نورو ځایونو کې د پښتون دغه موجود منفي انځور چې نور ته د خپل سیاسي استفادې دپاره ګټه پورته کوي دا به نړیوال په اصلي معنا وپیژنې شي. پښتون په ژوند مین سړی دی.
په پښتونولۍ کې داسې رواجونه هم شته او په یو شمېر سیمو کې اوس هم پالل کېږي چې د بشری حقوقو سره پټه کړې دي، لکه په بدو کې د نجونو ورکول. خو لیکوال او کرکتونکی انجینر ستانمیر زهیر وایي، هغه وخت چې شرعي او مدني قوانین نه وو، نو د پښتونولۍ په قانون کې د نجونو په بدو کې ورکول د دوه کورنیو یا قبیلو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدلولی.
اصلا دغه د پښتونولۍ کوم قانون چې نن په کتابونو کې درج دی او خپل ځانګړي اصول او عنانات لري، دا هغه وخت رامنځته شو چې پښتنو خپل ځانګړی او متمرکز حکومت نه لاره، او دوی مجبور وو چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري. په بدو کې ورکول دا خپل هم ډېر پخوانی ریشه لري. د خپل وخت ګټه خو یې دا وه چې هلته د دوو کورنیو ترمنځ داسې پیښه شوې چې یو مړی شوی، بیا یو د بل نه بدل اخلي، په لسګونو کسان یو بل دغسی قانون بهونه بیا به مشران راټول شو او دغسی به چې دواړه به یو بل ته د خپلوۍ لاس ور وغځاو. دا د خپلوۍ لپاره ټوله رشته او د هغه چې وه دا په خپلوۍ سره تړلې وه، نو د مړو او د بې ځایه وژنو مخنیوی کېده.
لیکوال او کرکتونکی راحت ګل زرمل وایي، اوس چې اکثره پښتانه ځوانان تعلیم یافته شوي، د پښتونولۍ له قانونه وخت په وخت بد رواجونه مخ په ورکېدو دي.
پښتونولۍ داسې یو قانون دی چې د پښتون میشتو سیمو د اوسیدونکو نه علاوه د ټول انسانیت دپاره پکې حقوق، وجایب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی. پښتونولۍ قانون د وخت ضرورتو سره سم اپډیټ شوی هم دی، او په دې کې ځینې تغییرات راغلي دي، مثبت او منفي تغییرات د وخت سره پکې راغلي دي. په اوسني وخت کې د پښتونولۍ د قانون ځینې هغه مواد چې د ټولنې او د اوسني عصر د پرمختګ سره په ټکر کې دي، خپل پښتانه یا د دې سیمې اوسیدونکي چیلنجوي. پښتانه زیاتره د دې غوښتونکي چې د وخت د تقاضا سره سم د پښتونولۍ په نالیکلي قانون کې د تغییرات راشي.
که څه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرونکي دي، خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپلې دعوې او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولۍ په قانون لکه جرګه، نرخ، لار او نورو ارزښتونو حل او فصل کوي.
د کابل په احمدشاه بابا مینه کې هر جمعه یو شمیر ځوانان د احمدشاه بابا ادبي بهیر تر نامه لاندې راټولېږي. دوی مشاعرې کوي، غونډې کوي او یو شمیر ځانګړي هنري غونډې هم جوړوي. د پښتو ژبې او ادب د لا بډاین لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د دوی له فعالیتونو ښه خبر شو، د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه بهیر لغړي عبدالحلیم همت سره د احمدشاه بابا ادبي بهیر په کارونو او فعالیتونو غږېدلې یو.
هنر جاج
همت صاحب، ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ. او پښتنه دا کوم چې تاسو خو په اوس وخت کې د احمدشاه بابا ادبي بهیر غړی یې، په دې ورسره کې زه څومره ګورم یو شمیر بهیرونه جوړ شول، بیرته رنگ شول، جوړ شول، بیرته رنگ شول. خو د احمدشاه بابا ادبي بهیر په اړه چې څه اورم، ما لپاره کاملا متفاوت دی. دغه بهیر ډیر خروان دی، راځي په څه کې دی، ولې دغه بهیر ډیر خروان دی نسبت نورو ته؟
یو خو د دې بهیر هغه د کامیابۍ راز دا دی چې ټول ملګري په اخلاص باندې دلته راځي. ټول ځوانان دي او مینوال دي، د ادب مینوال دي، ټول په خپله تخلیق کار هم دي، یعنی فنکاران هم دي، څوک شعر لیکي، څوک کیسه لیکي. نو یو تنده، یو ذوق او یو اخلاص پکې موجود دی، دا اوله خبره. دویمه خبره دا ده چې هلته دغه د څرڅ وړاندې کیږي، دا په منظم ډول باندې وړاندې کیږي. مثلا هلته د کرکتنې برخې شته دی، او په کرکتنه کې هم په نثر باندې کرکتنه کیږي، هم په شعر باندې کرکتنه کیږي. او دا کرکتنه چې کیږي، نو هغې دپاره وخت ورکول کیږي او ډیر کوشش کیږي چې ډیره هڅه کیږي چې څوک خفه هم نشي. یعنی یو څه معیارونه هم په نظر کې ساتو، معیار هم په نظر کې ساتو. بل لوی خبره دا ده چې د یوازې د شیر ته مونږه دا بهیر نه دی وقف کړی، دا یو څه فکری کارونه هم کوي ورسره.
د فکر د جوړونې د فکر رغونې خبر هم پکې شته دی. ځانګړي میلمانه لرو اکثریت که په میاشت کې یو ځل که په میاشت کې نوي کله کله بیخي مسلسل هم لرو، خو میاشت کې یو ځل یو میلمه پیدا کوو، یو استاد پیدا کوو چې په داسې موضوع ورسره وغږیږو چې هغه په هغه برخه کې یو ځای ته رسېدلی وي، یا په استرا درته ووایم چې کار پوهوي پکې، یو متخصص پکې ولري یا ښه تجربه پکې ولري. دا برخه هم ده. دریمه برخه دا ده، بله موضوع پکې دا ده چې دغه کارونه چې دي د دې څوکې د مالکیت خبره نه کوي. یو خبره کله چې بهیرونه خرابیږي هغو بهیرونو کې د مالکیت موضوع ډېره مطرحي، یو څوک په نوم دي چې دا زما دی، او کله چې په دې باندې نوم کې خودل شو چې دا زما دی نو هیڅوک ورته نه ځي،
نو دا خو مفت کار دی، خلک خو بیا نه کوي.
نو دغه شانتي په دې بهیر کې که څه هم دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی، په اول سر کې ایجاد یو شمیر ځوانانو کړی دی، زه ډېر وروسته ورته راغلی یم. تقریبا زه د مدریم کال دی چې یا زیات نه زیات دو نیم کاله کېږي چې زه دې بهیر سره ته ورغلی یم، ځکه زما هلته اوسېږم او زما پخوانم دغه ذوق او تنده ده چې چېرته بهیر وي هلته ځم. مثلا په پېښور کې افغان فرهنګي ټولنې ته ورتللم، افغان ادبي بهیر ته ورتللم، د ساحو لیکونکو مرکې ته، د قلندر مومند صاحب دغه مرکې ته ورتللم. زما شوق دی او علاقه مې ده چې کینم ډېر څه واورم، نوي څه شی واورم. نو دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی، ابتکار یې هغوی کړی دی او دغه ابتکار تر اوسه پورې ساتلی دی. نو مهمه برخه دا ده چې د مالکیت موضوع پکې نشته.
او همات صاحب، زما په فکر یو لامل به دام وي چې د ګڼو نورو بهیرونو تاسې هغه لیدلی دي، د هغې هغه نیمګړتیاوې په پام کې نیولی دي، نو دا به اوس نه خرابېږي.
یقینا دا خبره هم ده.
اوس نو راځم یوې بلې پوښتنې ته، او هغه دا چې تر اوسه پورې تاسې کومې کومې غونډې نیولي، په کومو کومو مسایلو باندې بحثونه کړي دي؟
ما تاسو ته وویل چې په دې کې فکری خبره هم شته دی او په کې ادبي خبره هم شته. نو د فکری خبرې په مثال کې په نمونه کې مثلا مونږ د استقلال د ورځې په اړه باندې، په غازی امان الله خان د په ژوند باندې، د په هڅو باندې، او د چې د کومو ګواښونو سره مخامخ خو یا د کومو مبارزو سره مخامخ خو، په دې اړه باندې مونږ یو غونډه درلوده، او چې هم ورسره مخ اره غونډه چې به مونږ لرو یو ساده مشاوره هم ورسره لرو. مثلا په تیر کې مو د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالي یا د ولسی مبارزې د سرلاري فخر افغان باچا خان د وی د ژوند او هڅو پاړه باندې وغونډه درلوده چې خلکو ته ور وپیژنو، ځوانانو ته ور وپیژنو چې باچا خان څوک وو، څه یې کول، سیاسي مبارزې کم رنګ راوړ یا ایران وړ، په خپل د ولسی سمون د پاره یې چې کم کورونه کړي دي، لکم اپروچون یا روشون نه کار اغسته، لڅ سره مخامخ خو اخر بل اخر څه وکړل دغه د ژوند د شناخت پاړه باندې. دغه شان په ادبي موضوعاتو باندې هم موږ خلک راغواړو. مثلا د نمونې په توګه باندې استاد منل شاعر پیرومت کاروان چې دوی موږ سره خپل تجربې شریک کړي د شعر پاړه باندې، چې دای کشیر لیکي څنګه یې لیکي، دا یو هنري شعر ته په کم نظر باندې ګوري، کم توکي کمی ځانګړتیاوي باید ولري. همدغه شانتې مثلا زمونږ د افغان ادبي بهیر پخوانی غړی او استاد ډاکټر صاحب نورالحبیب نثار، هغوی مونږ سره په هندي سبک باندې وغږېده چې هندي سبک ځانګړتیاوې څه شی دي، اوس څوک د دې نمایندګي کوي، مخکې چا څوک په دې کې سرلاري و، نامتو خلک پکې څوک و. همدغه شان نور ډیر استادان، مثلا محمود ایاز فکر کوم غونډه کې تاسو مر سره شریک وای، د کوټه نه راغله او دلته مونږ دغه شیرونه واوریدل، دغه د هنر نه خبر شو. نور کوم میلمانه چې دلته راځي مونږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو. پر روانو یعنی ډیر زیات تقریبا استاد اجمل خکله هغه مونږ سره خپل تجربې شریک کړي، چې خپل یو خنقاد دی، نقاد هم دی، او خپل یو خفنکار هم دی، خشایر هم دی. د ډیر زیات استادان مونږ راغوختي دي دلته چې د ځوانانو سره خپل تجربې هم شریک کړي، نوې خبرې هم ورسره وکړي.
په خپل ماډیر کرته کوشش کړی دی چې لیکچرونه په لنډه کیسه باندې څنګه لیکل کیږي لیکچر ورته ورکمه مسلسل دوه درې لیکچر په دې موضوع باندې مثلا د یو هنري شعر ځانګړتیاوې څه دي یو دوه درې لیکچر په دې باندې نو غونډې هم دغه شانتې روانې دي چې اکثر کوشش کوو چې یوه غونډه ولرو چې کره کتنه ولري او ورسره ازاده مشاعره ولري بل غونډه داسې ولرو چې پای کې یو میلمه ځانګړی میلمه ولرو دغه لیکچر واورو او البته کوشش کوو چې هغه استاد سره په دې مشوره وکړو چې هغه په کومه برخه کې مونږ ته ډیر معلومات راکولی شي نو هغه برخه انتخابو او ملګری راضي هغه ته غوږ نیسي.
مننه احمد صاحب. دروسی پښتنې په توګه د بهیر د لا بهبود او همدارنګ د ځوانانو د فکری رغون او 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 د هنر د پیاوړتیا لپاره راتلونکي پلانونه څه دي؟
موږ عملاً چې اوس په کومو برخو باندې کار کوو هغه د ځوانان ملګری دي دی ډیر نوښتګر دي زه ډیر زیات دوی سره په دې همکاري کوم همکار په توګه باندې ورسره کار کوم ځینې کوم خپل نظریات مې چوي چې دوی سره شریکوم او یا هلته په غونډو کې تبندغې په تنظیم کې ورسره یو څه کوشش کوم دی د افغان د احمدشاه بابا ادبي بهیر دغه ملګري چې دي غړي چې دي دا ډیر زیات نوښتګر او مفتکر کسان دي اوس فعلا په دې باندې کار روان دی چې مونږ په احمدشاه بابا مینه کې یو عامه کتابتون جوړ کړو د احمدشاه بابا ادبي بهیر له طرفه او طریقه یې همدا ده چې هر څوک هر ملګری چې راځي هغه ځان سره کتابونه راوړي یو خاص کس ته سپارو هغه جمع شوي دي او یو څه ورته پیدا کوو چې د عامه کتابتون د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دلته کینی مطالعه وکړي بغیر د نن کتاب واخلي یا پیسې پر ورکړي یو دا اړخ دی دویم اړخ دا دی لکه مخکې چې مې درته په یو د بل اړخ دا دی چې موږ غواړو چې دغه بل ډول یو د جمعي کره کتنې په ځای باندې جمعي کره کتنه خو دا خو دغه چې موږ مخامخ په یو نثر باندې یا په هنر باندې خبره کوو او راوړي موږ ته وایو به په خبره کوو نو دې په ځای باندې موږ کوشش کوو چې یو دغه بل لار هم چې یو فنفاره د چا سره مخکې یو هفته شریکه شي او نه مخکې شریکه شي او بیا په هغه باندې ځینې ملګري کار وکړي وی ګوري دغه
ځان له ګوره کته نه معیاري کوي
نه معیاري کولو د لپاره کار کوي چې دا معیاري کو علاوه د دې نه د لیکچرونه به هم ولرو خو د لیکچرونو ترڅنګ غواړو چې یو موضوع وټاکو ځنې اونۍ ځنې یو موضوع وټاکو او هغه موضوع ځنې استادانو ځنې ملګرو ته وسپارو چې په هغه یو موضوع باندې وغږیږي مثلا د مثال په توګه باندې منګ وایو چې لنډه کیسه په لنډه کیسه باندې ډیر خلک به خبرې کوي خو منګ وایو چې دغه په دای باندې ډیر ملګری وغږیږي او دغه ډیر ملګری د دوی منګه هغه طرز فکر یا مختلف زاویونه ورته ګوري دغه مختلف زاویونه کله چې یو موضوع ته وکتل شي ډیر نوې څه کې پیدا کی دا یو مثال دی یا په نورو علاوه د دین نورو موضوعات چې کوم دي چې هغه زموږ د ژوند سره تړلې دي په خو باندې بحثونه وکړو او ډیر ملګری په خبره وکړي دا هم یو خبره ده نو هڅه کوم چې د بهیر نورم پسې پیوړې کوو معیاري کوو او په دې کې د ځوانانو ډیره زیاته ونډه ده او د هغه استادانو کې ډیره زیاته ونډه ده چې همیش د پاره په ورین تندې باندې زمونږ بلنه مني او راضي مونږ ته وخرا کوي
ډیره مننه احمد صاحب ژوند دې وسه پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد لیکوال او شاعر دی هغه وی چې په دری ژبه کې د لومړي ځل لپاره هایکو لیکلی ده چې په نږدې وخت کې به یې ټولګه هم د چاپ په غاڼه سنبال شي د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي ژوند او فن ته تم کیږو
فنکار
جناب ډاکټر صاحب ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو ترک او پوښتنه کوم که څه هم زموږ هغه ملګری یا غوړیدونکو چې هغه د ادبیات سره لاس او کار لري هغه خو بس تاسو له نامه سره تاسو له کارونو سره ډیر آشنایي خو هغه چې نوې زموږ د رادیو او یا ځوانان دي کاوه د پاره تاسو خپل ځان ورو پیژنې په هغه سره یزال څو
پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد
استاد ک د ماشومتوب پاره راته وای کوم چې یو زکړی دی چیرته وکړي
لغمان ولایت کې په جار لا ساو دی شام لیک دیس باریس کال زیګدلایم او لومړنی زکړی می د ډیوی په لومړنی خونځي کې تر سره کړی منځنی زکړی می د هم د ډیوی په خونځي کې او لیسه می د لغمان د روخان پولیسه کې په 1955 کال پیدا شوی بیا کابل پوهنتون ته راغلم او کابل پوهنتون په 1985 کال فارغ شوم بیا مې د ماستری هم دلته وکړل
ماستری دی په څوم کال کې
ماستری کې په 1985 کال کې ماستری نه زه فارغ شوم ولی زه بهر ته لاړم د یو څو وخت د پاره زما تیزس پاتې شو بیا مې تیزس په 1989 کال کې ولی کو هغه مې دفاق یعنی په حقیقت کې زه په 1989 کال له ماستری نه فارغ شوی یم خطر خان د دې ساينس پوهنځي کې د محصل وو او د سره د دې د سلګره مایو باندې وو ولې پاستیدا د او په ساينس کې ډیر په دې د براته مونږ ته مونږ کوونځي ته هغه به مونږ ته درسونه راکاو د افتخاري
او
د خبرې به کولې د کابل پوهنتون د استادانو نستاینه به کولې زنو استادان داسې مهر دي داسې لایق دي داسې پوه دي اما چې وینې زما د ادبیاتو سره او زما د پوهنتون سره د استادې مینه پیدا شو او دا نه لږه چې زه به څنګه وکولای شم د کابل پوهنتون استاد شم او بل اخره ته په تلاش میکو کوشش میکو تکل میکو ځکه چې پرله پسې هڅې ملغلري دي او بل اخره دا خپل هدف ته ورسېدم او دا د نن تاسو سره دلته پوهنتون کې ناستم
یعنی ادبیات تو ستاسو را تک شعوري و د ما ماشومتوب ستاسو سره علاقه و بیا د پوهنتون د استادې کار څنګه شو څنګه دلته راغلی استاد شوی
خو زه د لسانس دوره کې زما نمرې نوینه پورته فیصدي وې او دوه نمره فاده وو نو په هغه حساب باندې بیا مې د تعلیم تربیې پوهنځي ته هلته درخواست ورکړ اول ته زه جذب شوم هغه وخت کې دغه امتحانونه وو هغه نه وو نمرې مې ډېرې وې نمرې مې ډېرې وې او هغه زما استعداد وو نو هلته جذب شوم بیا ته زه یو لس دولس کال هلته استاد وم د تعلیم تربیې پوهنتون بیا کله چې طالبانو وخت و رښتیا هغه پوهنځي کې رئیس د پوهنتون مانه وغوښتل چې باید د ادبیاتو پوهنځي مرستیال شم زما دغه اداري چارو سره چندان مینه نشته نو ما ورته وویل چې زه دا کار نشم کولی زه فقط درس و تدریس و دغه خبرې کولی شم زما خوښه یې په نظر کې ونینیول او زه د فاکولټې معاون وټاکل شوم چې کله تشکیل راغی پوه شوم چې زه معاون یم فورا مې عریضه وکړله او ځان مې را تبدیل کړ کابل پوهنتون ته لا معاونیت نه او د ادارې نه مې ځان خلاص کړ او دلته دغه استاد
پوهن صاحب ته خو دلته د ژبو ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې کې استاد یې په لسګونه سلګونه حتی زه وایم چې زرګونه محصلین به مې روزلي د درس او د تدریس خوا یې وه مګر لیک لیکوالی څېړنه دا شان لیکوالی مکله شروع
کړه زما دغه درې مسؤلیتونه سره ډېره یعنی علاقه مې ده چې یو تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق یعنی تدریس سره تحقیق سره تخلیق سره زمينه لري نو د لیکوالی سره مې دغه مسلې په دوره کې زما مینه وا او کتابونه مې لوستل اثر مې لوستل او په دې حساب باندې چې د لیکوالۍ راخته هم جدا دی یو بری تحقیق دی څېړنه ده یو څو محقق دی څېړونکی دی ولې لیکوال نه دی
بل
لیکوال هماغه څوک دی چې له ځان یو شی ایجاد کړي ادبي او هنري لیکنې وکړي مثلا ناول ولیکي رومان ولیکي لنډې کیسې ولیکي او نور داسې واړه واړه نثري ژانرونه ولیکي نو په هغه حساب باندې لیکوال دی ولې یو څو ډېر محقق وي څېړنه به کوي کتابونه به لیکي ولی دغه ډول یو پنځګر باندې وسته خبره نو هغه موږ لیکوال نشو ویلی لیکوال هغه څوک دی چې په خپل دغه ډول استعداد ولري مطالعه ولري او هنري اثر ایجاد کړي
او نو څه څه دی ولیکل په پنځ کې په تحقیق کې
ما یو
نثری ټولګه مې چاپ کړې د رنگا گدایان په نوم باندې. رنگا گدایان په نوم یو هنري اثر چاپ کړی دی او ډېر پخوا چاپ شوی، تقریبا یو 19 کاله کېږي. خو انشاءالله په آینده کې یو څه مې نور هم پیل کړي دي، بیا چاپوم. بل دغه هایکو ده، په هایکو باندې مې څېړنه کړې ده، یو لوی اوږده سړی مې ورکړې ده. عینن په دغه هایکو لیکنه کې مې پښتو هایکو له جاپاني هایکو سره پرتله کړې ده، او دغه د پښتو هایکو برتري مې عملا په دغه هایکوګانو کې
خود
زله ولیدو،
او خپل باندې د هایکوګانې
لیکلي مې دو.
دا کتاب
مثلا چاپېږي، دا به ډېر ژر یو ورخه چاپ شوی دی. اوس مې نورې هم ور باندې زیاتې کړې دي، او یو بل سری زما باندې لیکلې ده. ان شاء الله چې په نږدې وختو کې به دا بیا تازه چاپ شي.
اوس هغه پرته له هایکو غزل نظم دام لیکي؟
بله، زما تقریبا یو د غزل ټولګه هم چاپ ته آماده ده چې تورې سترګې سرې شي. دا د غزل غزلونو ټولګه ده چې تورې سترګې سرې شي. او اوس دا آماده ده، بیخي آماده ده، خو مصرفیت زیات دی، مصرفیتونه زیات دي. انشاءالله چې دا به چاپوم. او بل ننګیالي نظمونه، د ننګیالي نظمونه په نوم باندې زما یو ټولګه آماده ده، دا هم انشاءالله چې دا تکل لرم چې دا به هم چاپوم.
پوهاند صاحب، د څېړنې د برخې راته ووایه، کومې کومې برخې کې د څېړنې کړي؟ ځکه ستا خو تدریسي کتابونه هم شته.
دسه تحقیق مقاله د خما زیات لیکلی، او ټول د پوانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی. هغه د طالب تدریب پوانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی، کابل پوانتون په دې ورنه مجله کې، د دری ډپارټمنټ په ادب مجله کې دا چاپ شوی دی. هغه موږ اوس ماته ډیر کم براشي. مثلا رحمان بابا یوازې صوفي شاعر نه دی، یو مقاله د علمي چاپ شوی دی. دغه سه صلاح و نور مقاله ډیره دي. د پوهاندی اثر مې معاصر منظوم منتخب متون پایقت کې یو تالیف دی، ولی په ضمنن تنقید او تحقیق هم لري. دا ماده دی، خو دا هم زه کوشش کوم چې چاپ کړم.
ښه، نو استاد د خبرو نه به زموږ دا اوریدونکي خو بیا هغوی اوریدلي، هغوی سره اوس په زړه کې تلبسه یي. شعر د پوهان صاحب بیا هایکو واورو، څو هایکوګانې واورو، بیا یو غزل واورو.
زه به د غزل په اړه خو ما په دغه شعرونو کې یو څه یعنې ابتکارات هم لرم. مثلا بقافي غزل به چا نه وي لیکلی، ما بقافي غزل لیکلی دی، او زما په دې ډیزرټیشن کې انشاءالله چې پزیر شوی دی، هغه ډیزرټیشن هم انشاءالله چاپ لاندې دی.
ډیزرټیشن د کانسپټ څه شپاره؟
ډیزرټیشن مې د سید شمس الدین مجروح د شاعری هنر.
ها ها، خنوز به ستاسې هایکوګانې واورو.
له دغه پوهنتون هیله نشي رب دې فلچر د چا هم نه ورولي، او مړ هغه به هم دغه وروزي. چیرې هایکو کې چې تنقید طرز و نیوکه نه وي، لکه هنداره بې جوهره چې تصویر نه ښیي، مړه جاپان سعود چل مال ګرځتلې لاڅد. او یو ډېره جالبه مسله دا ده چې په نو تر څنګ یو څو دری هایکوګانې هم شته، نو زه دا کولای شم چې په دری ادب کې د هایکو اساس څه دی هم مایخې دی کوی. زه به درته ووایم. سپنګر دری هایکو نوم دی. گفتم جوانی گدایی نزیبد تو را، کوش پیشه دیگری برگزینی. گفت سپنګرم آقا گدایگر نه. نو بله ده وسمن. گفتمش واه واه گیسویت شام شام است، با تبسم گفت مقبولت چشمان است، حریفش فرمود وسمه بس ارزان است.
ډیر مننه جناب پوهاند صاحب کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راک ژوندی اوسي.
هیله کوم، ډیره زیاته مننه.
تاسی ل آزادی رادیو نه رادیوی مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدله او د زرپانی نننه پانمو د ګلالیو کوچنیانو لپاره ځانګړي کړی ده ترنو ماشومان په نننه زرپان کې تمنا وحیدی راغلی او تاسی ته وډیر خوګه کوچنی کیسه دراوروي راځي چې د کیسه چشپنا او خاپری نومي په شریک واورو
زرپانا شپنا او خاپیری نن له سهار تر مازیګره کوچ نه شپنه د خپل رکشیوی ګډ پس پسې د غره لمن ټوله چان کړه ډیر چغې وهلې خو پسې پیدا نه کړ شپنه خفه وا نن غرمای ډوډۍ هم نه وخوړلې دی ویلو یې ډبرې پر سر کې نستا خپل غوټۍ پرانیسته پیاز او چې ډوډۍ ته یې وکتل خو زړې ورته ونه شو په جړای پایلو کړ وزما پس وته چیرې یې جړای زور واخیست او خبرې په سلګو کې ورکه شوې لسو شی بورسته یو خوګ غږ واورید پس دې ورګدای شپانه غلی شو اخو دې خوې وکتل خو سو په نظر ور نغلل او بیا یې په جړا پایلو کړ بیا غږ شو سه شی ویشینو گئی زیم خاپیره د غرونو غرسنه شپنه بیا غلی شو په حیرانه یې خو دې خو وکتل لری په یوې لوی ډبرې یو ښکلی نازکه پیغله ناسته وه هغه له رنګه تک سپینه ښکارېده ښکلی وزرې یې وې او په لاس کې یو زرینه لخته هم نیولې وه شپنه یوه شیبه زیر شوه او غږ یې وکړ څوک یې خاپیری وخندل زه هم ستا غوندې شپنه یم شپنه یې د ځان پر خوا وبلله کوچنۍ شپنه منډه ور واخیسته او ورغله ډیره هڅه یې وکړه چې په ډبرې ور پورته شي خو ونه توانېده خاپیری راښکته شوه شپنه وپوښتل زما هغه ګوټ او خوار پسه خو دې نه دی لیدلی خاپیری وویل ولې په پسه دې څه شوي کوچنۍ شپنه بیا په ژړا شوه او ویې ویل پسه مې ورک شوی بېګاه ته به یې لیوه وخوري خاپیری شین خالی شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل نو ته چیرې وې چې پسه دې ورک شو شپنه زر ځواب ورکړ زه چینې ته د اوبو څکلو لپاره تللی وم چې راغلم پسه مې ورک و خاپیری پوښتنه وکړه زه پیدا کوم شپنه یې وښکې پاکې کړې ته یې پیدا کوی شې خاپیری ځواب ورکړ هو کوښښ به وکړم چې درته پیدا یې کړم شپنه وویل ښه نو زر کوه ما ته زما پسه پیدا که چې ناوخته کیږي حسنه لیوانې وخوري خاپیری د ډبرې شاته تاوه شوه او له څو شیبو وروسته یې یو ډیر لوی او ښایسته پسه چې ډیر چاق او په غوښو پټو لمری نیولی او د شپنې مخې ته یې ودراوه خاپیری وویل واخله دا ستا پسه شپنه یوه شیبه زیر شوه بیا له پسه تاو راتاو شوه وی ویل نه نه دا زما پسه نه دی زما پسه کوچنی او په یوې پخه ګوټ دی غوږې هم نیم پرې شوی دی خاپیری خپله زرینه لخته وخوځوله او وی ویل ته ګوډ او سم څه کوې خو همدا ستا پسه شو او کور ته یې له ځانه سره بوزه شپنه وویل نه نه زما پسه کوچنی دی زه مې خپل پسه غواړم دا د بل چا دی خاپیری بیا له یوې ډبرې پناه شوه دا ځلې یو بل ډیر ښکلی او له وړیو ډک پسه راوست پسه ډیر رنګین او غښن و لوی لوی غوږونه یې و شپنې ته یې وویل چې همدا به ستا پسه وي خو شپنې بیا ټینګار وکړ چې دا پسه ډیر لوی او غښن دی او د هغې پسه کوچنی او په پخه ګوټ دی خاپیری ورته وویل چې همدا پسه د ورک شوي پسه په بدل کې واخله ځکه یو خو قیمتي او بل غوښن دی مګر شپنې ټینګار کوه چې یوازې خپل پسه غواړي خاپیری یوه شیبه غلی شوه بیا یې شپنې ته ژمنه وکړه چې دا ځل به یې خپل پسه حتمي ورپیدا کوي خاپیری بیا له ډبرې پناه شوه له څو شیبو وروسته خاپیری یو ډیر خیرن او پک پسه چې وړی هم رژیدلی او په یوې پخه ګوټ و راوست د پسه په لیدو د شپنې په څیره کې خوشحالي راغله او د پسه په طرف یې منډه کړه له پسه یې لاسونه تاو کړل او په حیرانتیا یې ورته وویل هو هو همدا ګوټ زما پسه دی خاپیری چې د کوچنۍ شپنې صداقت وکوت هغه یې پر سر ښکل کړه او پاتې دوه نور غوښان او قیمتي پسونه یې هم کوچنۍ شپنې ته ور ډالۍ کړل او ورته یې وویل دروغ مو بدبخته کوي خو په صداقت او رښتیا ویلو نیکبختي اخیستل کیږي
د مجلې ورسی برخه ورخمن خیال دی او په دې برخه کې ډکلم شوی شیرونه اورو. خاموشی صدا د غوغا غیږه کې څوک سلامت دی د بلا غیږه کې. خاموشی صدا د غوغا غیږه کې څوک سلامت دی د بلا غیږه کې. بس لتیرون وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غیږه کې. بس لتیرون وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غیږه کې. نه زه د چا شوم او نه څوک زما شول. هسي مزل دی د هوا غیږه کې په خوشبویې پسې وران زړه ګرځم. ژوند لټومه دی او چا غیږه کې.
زما په حق کافر یارا د بزرګې کیسې دی وره مخاندما.
غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته. غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته او ړنده تیاره خوره ده رڼا نشته. ازرائیلا پارام مسا واخله. ازرائیلا پارام مسا واخله. شاته مګوره هیڅوک د ژړا نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز وی خوشاله شته خو په برخه زما نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز وی خوشاله شته خو په برخه زما نشته. دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرګ دی. دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرګ دی. تش الفاظ دی پکې ټکې معنا نشته. بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی. بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی. بی خوندی ده په سینو کې درزا نشته.
حسینوں
چون